احمد شبر تقدیم میکند.
نائب صاحب لتاسو مننه. اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه دولس پښتنې په افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان ځواکونو په اتلس ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي. د بغلان په طالب ارفق سیمه کې د دولس وژل شویو کان کیندونکو د قاتلانو د موندلو هڅه روانه ده. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په سنګین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت کنټرول شوی او د امریکا د ملي استخباراتو په وینا د روسیې ولسمشر د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي غلا امر ورکړی و. د خبرونو تفصیل. د بغلان والی وای په تالاو برفق ولسوالی کې د دولس کان کیندونکو د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. پرون د تالاو برفق ولسوالی په اناردره سیمه کې پر دغو کان کیندونکو وسلوالو حمله وکړه. د بغلان چارواکي وای په پیښه کې دولس کان کیندونکي وژل شوي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د حمله غیر مسؤوله وسلوالو کړې ده. کان کیندونکي ساحې ته روان وو چې په دره کې نامعلومو غیر مسؤوله وسلوالو ورباندې حمله وکړه. دولس تنه په پیښه کې وژل شول او پنځه نور ټپیان شول. ټپیان اول له تلاو برفک کلینیک وروسته د پلخمري روغتون ته انتقال شول. د بغلان والی وایي د پیښې د عاملانو او انګیزې په باب تحقیقات پیل شوي چې نتیجې به یې وروسته له رسنیو سره شریکې شي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شویو کان کیندونکو شمیر دیارلس تنه شول شوی و. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سنګین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړی دی. په دغو دوو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د تازه جګړو راپور ورکړل شوی دی. د هلمند ولایت چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې په دواړو ولسوالیو کې پنځلس وسلوال وژل شوي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
په هغه ځایونو کې فعلاً تر ډېره بریده پورې وضعیت تحت کنټرول دی. افغان امنیتي ځواکونه هلته هڅه کوي تر څو کومو ساحو کې چې بریدونه شوي د بریدونو مخه ونیسي.
د هلمند په دامنو ولسوالیو کې له دې جملې سنګین کې پر دولت ضد وسلوالو هوایي بریدونه هم روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته. د میرداد او جغتو د میدان وردګ هغه دوه ولسوالۍ دي چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو او حملو راپورونه ورڅخه رارسېږي. د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل دوی د دې ستونزې د حل لپاره پوځي اقدامات کړي.
په جغتو ولسوالۍ کې د څو میاشتو وړاندې هم د ګډ امنیتي ځواکونو لخوا عملیات هم ترسره شول چې تر ډېره په دې ولسوالۍ کې د مخالفینو یا د دولت وسلوالو مخالفینو شتون یې کمزوری کړ او دوی ته یې مرجوبله هم وړوله.
د میدان وردګ ولایت چارواکو په دای میرداد او جغتو ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابۍ علت نه کافي امنیتي ځواکونه ګڼل دي. د فراه والی وایي له هغه ایراني څخه تحقیقات روان دي چې له ټانکر موټر څخه یې پرون څه باندې سل کیلوګرامه خالص هیروین ونیول شول. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
یو سل یو کیلوګرام تصفیه شوی هیروین دي چې د استعمال ته مباشره ماده دي. ډېر کله ځینې هیروین خامي یا مخلوط په بل ځای کې ورسره کیږي. دا یعنې ډېر قیمتي مواد دي. یو ایرانی د ابراهیم د محمد زوی دي د خراسان جنوبي د ایران دي چې د په ټانکر کې په ټایرو کې ځای کړی و.
شاغل ننګوویل روان مریض کال بل ځلې هم په دې ولایت کې له یو ټانکر موټر څخه په ورته توګه په صفري سیمه کې یو سل او شپږ اتیا کیلوګرام هیروین نیول شوي و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا استخباراتي ادارو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر ورکړی تر څو له ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي او د امریکا پر انتخاباتو اغیز وشیندي. د امریکا د ملي استخباراتو د مشر ادارې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې د دې حق کولو هدف دا و چې له ټرمپ سره د هیلری کلنټن په وړاندې کومک وشي. په دغه پنځه ویشت مخه راپور کې ویل شوی دی چې د ارزونې له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اغیز شیندلو په نیت د مداخلې امر ورکړی و او د روسیې هدف دا و چې د خلکو باور د امریکا پر ډیموکراتیک بهیر کمزوری کړي او د هیلری کلنټن اعتبار ضعیف شي. تر اوسه کرملن او ډونالډ ټرمپ په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو بل لورته د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې له انټرنیټي حملو وروسته امریکا وایي دغه هیواد اوس پر داسې انتخاباتي سیستم کار کوي لکه د رایو پر ماشین چې دا د ملي امنیت لپاره مهم دی. د دې سیستم طرحه پرون اعلان شوه تر څو د امریکا په 50 ایالتونو کې د رای ورکولو له بهیر سره فدرالي حکومت مرسته وکړي چې سیستم له هکرانو خوندي کړي. داسې باور کېږي چې هکرانو د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو یو میاشت مخکې تر 30 په ډیرو ایالتونو کې د رای ورکولو په سیستم کې مداخله کړې وه. په سلګونو امریکایي ټانکونه او نور پوځي تجهیزات د جمعې په ورځ د کښتیو په مرسته جرمني ته ورسېدل. دا د پوځي تجهیزاتو لومړی کاروان دی او د اروپا په ختیځ کې به د ناټو د هغو هڅو په لړ کې چې غواړي په سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي ځای پر ځای کېږي. په پام کې ده دغه تجهیزات به د اروپا ختیځ ته د امریکا د پوځي قطعو تر رسېدو مخکې د ریل ګاډۍ په مرسته پولنډ ته ولېږدول شي. سر له راتلونکې میاشتې د امریکا دغه پوځي قطعې او پوځي تجهیزات د ناټو په غړیو هیوادونو پولنډ، رومانیا، بلغاریا او د بلتیک په حوزه کې د روزنې او ملاتړ په هدف ځای پر ځای کېږي. د دې اقداماتو هدف د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکول دي، هغه هم وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه په خپلې خاورې پورې وتړله او هلته یې د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ او بخشي او په اوکراین کې د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. روسیې هغه څه چې په سیمه کې د لویدیځ یرغل ګڼي غندلي او پر ناټو یې تور لګولی چې په بې ثباتوونکو اقداماتو سره د روسیې پولو ته نږدې کړکېچ سلمن وهي، خو ناټو ټینګار کوي چې د دغو اقداماتو هدف په اصل کې دفاعي هڅه ده. د ترکیې عدلي وزیر وایي په ازمیر ښار کې د روسي حملې په تړاو لږ تر لږه 18 کسان نیول شوي دي. د پنجشنبې د ورځې په حمله کې یو پولیس او یو د محکمې مامور وژل شوي وو. بیکر بوزداغ د دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې وویل ترلاسه شوي معلومات څرګندوي چې د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان د دې حملې لارښوونه کړې او دغه تروریستان د پی کی کی غړي وو. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه به د تروریزم په وړاندې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د تروریزم په وړاندې د ترکیې جګړه به تر هغو په مؤثر ډول روانه وي چې ترور ختم شوی او تروریستان له منځه نه وي تللي. تر اوسه کومې ډلې په ازمیر ښار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. دوو وسلوالو د پنجشنبې په ورځ مخکې تر دې چې بې محکمې ته څیرمه د تلاشۍ له پوستې سره خپل موټر منفجر کړي له پولیسو سره وسلواله نښته وکړه. په پیښه کې څو کسان ټپیان شوي هم دي. نړیوال سازمانونه وایي تیر میلادي کال د هغو پناه غوښتونکو شمیر 2/3 برخه کم شوی چې د سمندر له لارې ځانونه اروپا ته رسوي، خو د مدیترانې پر لارو د مړیو شمیر 5,090 تنه شول شوی دی. د اروپایي ټولنې سرحدي ادارې فرانټکس په هغه راپور کې چې پرون جمعه خپور شو ویلي په 2014 میلادي کال کې د سمندر له لارې د تلونکو پناه غوښتونکو شمیر 3,340,000 ته راکم شو، حال دا چې په 2015 کال کې تر 1,000,000 زیات پناه غوښتونکي اروپایي ټولنې ته رسیدلی وو. ل اساجی راډو مو خبرونه واوري د اساجی راډو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت په 13 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي.
هدف دغه دی چې موږ وکولای شو چې خلکو ته په نوي کال کې ښه ژوند او سوله ییز ژوند رامنځته کړو.
د خبرونې په دوام د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیر څرګندونې هم لرو چې د افغانستان حالات ښه ارزوي.
We help to broker and pull together the parties into a unity government that still today is managing to move forward in Afghanistan.
د ګلبدین حکمتیار د ګوند یو ویان وایي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم لری کېدو ته انتظار نه کوو.
د زیرات برداشته شو نه شو حکمتیار به کابل آمدنی.
آزادی راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سنل ولو او د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د راتلونکي لمریز کال د ښه امن لپاره یې پرون جمعه په 13 ولایتونو کې شل تهاجمي او تصفیوي عملیات پیل کړل. د ژمي پر مهال د دغو عملیاتو په مرسته د دولت ضد وسلوالو د تمویل، د غیر قانوني منابعو مخنیول کېږي. او د دوی د وسلو زیرمتونونه هم په نقشه کې شي. دا خبره د دفاع وزارت چارواکي کوي، خو بل لور ته پوځي کارپوهان بیا وایي تر دې مخکې هم دغسې پوځي عملیات شوي خو ډېره پایداره نتیجه یې نه درلوده. سلیم محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت وایي دغه شل پوځي عملیات په اتلو سو هغو ولایتونو کې پرون جمعه پیل شول چې امنیتي تهدیدونه پکې موجود و. د دغه وزارت مرستیال ویان بریډ جنرال محمد رادمنش تیره شپه د دغه تازه پیل شویو عملیاتو د اهدافو په باب وویل.
هدف دغه دی چې موږ وکولای شو چې خلکو ته په نوي کال کې ښه ژوند او سوله ییز ژوند رامنځته کړو، او موږ وکولای شو چې د دښمن پرسونل د دښمن هغه ځالې چې د افغانستان د تهدیداتو د باره جوړ کړی، او همدارنګه د دوی تبلیغاتي او هغه زیرمتون چې د هغه د استعمالولو په خاطر زموږ خلک تر تهدیداتو لاندې راځي، د منځ ویوسو او تر اوسه موږ وکولای شو چې د دوی تجهیزات صلاح او همدارنګه هغه غیر قانونی تجارتونه سي غوړ خپل هغه کانه مخدره مواد خارج ته ویسي موږ د منځ وړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې د شفق دوه په نامه هم پوځي عملیات پر مخ بیايي. دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نامه پوځي عملیاتو په مرسته توانېدلي په ننګرهار، دایکندي، بادغیس، فاریاب، بدخشان، اورزګان، کندهار، زابل، غزنی او لوګر کې ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه کړي او ګڼو دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان تیره شپه وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې اویا دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روان لمریز کال په جریان کې تر دې مخکې هم په څو نومونو پوځي عملیات سوي دي. په ناروې کې میشت د افغانستان پخوانی جنرال فقیر محمد فقیری د دغو تازه پیل شویو پوځي عملیاتو پر موثریت شک څرګند کړ. هغه د افغان امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ.
باید اردو او امنیتی قواوې داسې خلک وګماري چې هغوی وکولی شي ځان سره د وطن په هکله یو انګیزه ولري چې څنګه موږ دا وطن کې کولی شو چې امنیت وساتو. دا مهمه نه ده چې موږ دوستي د چا سره کوو. امریکا نن افغانستان سره کومکونه کوي، ناتو یې کوي، د هغوی ګټې هم په افغانستان کې نښتې دي او زموږ ګټې هم د دوی سره نښتې دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د افغان قواوو د پوځي واحدونو په مشرتابه کې د کمزوریو خبره کړې وه. د ویلې وه د افغان قواوو په رهبرۍ کې اداري فساد او ناکامي د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه د جنگ په جبهه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان سي او زیاته مرګ ژوبله ور واوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان قواوو په رهبرۍ کې د موجوده ستونزو د حل لپاره هڅې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش د سختریزي ډلې د جنگیالیو او نورو یاغیانو په وړاندې هم جنگیږي. تازه راپورونه څرګندوي چې په وروستیو کلونو کې د افغان قواو تلفات زیات سوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د دفاع وزارت ویان په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي او ملکي هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې د افغانستان اوسني حالات د ډاډ وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د پینټاګان ویان پیټر کوک پر وړمه ورځ په واشنگتن کې په جلا خبري غونډو کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې اور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د افغانستان د ملي یووالي حکومت د دې هیواد د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندۍ ساتلې، خو د دې هیواد په مخ کې ډېر چیلنجونه پراته دي. جان کیری چې د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې په وروستي خبري غونډه کې خبرې کولې وویل موږ په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې حیاتي رول ولوباوه. دغه حکومت که څه هم له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دی، خو په دې اړه چې په راتلونکي کې دا هیواد پرمختګونه وکړي دغه هیلې او فرصتونه ژوندي ساتلی دي. خاغلی کیری شاوخوا دو نیم کاله مخکې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی او په یوې سیاسي موافقې سره د دې حکومت دواړه مشران ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې ډېرې رایې ګټلې وې سره یو ځای کړل. کیری وویل موږ ټول په دې پوه یو چې کله انتخابات له جدي ستونزو سره مخامخ شول د دې خطر یې زیات کړی و چې حکومت سره وپاشل شي او حتی دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. موږ منځګړیتوب وکړ او ټول لوري مو د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول کړل، هغه حکومت چې په افغانستان کې تر اوسه فعال دی او کارونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه کله چې بارک اوباما په 2009 میلادي کال د ولسمشر په توګه کار پیل کړ په افغانستان کې لسل زرو زیات ځواکونه و چې هغه شمیر لزرو ته راکم کړ. افغانستان اوس خروزل شوی وسلوال ځواکونه لري چې د وسلوالو طالبانو او د نورو سخت دریزو ډلو د ګواښونو په وړاندې په بریالیتوب درېدلې دي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پوځي ماموریت ښه مخته ځي او هغه به تر هغو دوام وکړي چې د دې هیواد حکومت او ځواکونه یې وکولی شي په خپله د ځان دفاع وکړي. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبرلاند وویل په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن او د هغه ټیم د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو سره له نږدې کار کوي او هلته له اوسني وضعیت راضي دي.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing.
د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او په یوازې سر په جګړو کې د هغوی د ولتیا او د لوړولو په برخو کې چې بلاخره په خپل هیواد امن کړی شي، هغه ملاتړ ته په پام سره چې د ناتو له نورو متحدینو سره له دوی سره کوو، په اوس وخت کې د هیواد د حالاتو په اړه ښه احساس کوو. موږ په دې هیواد کې پرمختګونه وینو. د امریکا دفاع وزارت ویان ویل په دې هیواد کې د امریکا بل جلا ماموریت د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز دی او هغه د امریکا لپاره ډیر مهم ځکه دی چې ورسره د متحدو ایالتونو کورنۍ امنیت انډرمن کیږي. خغلی کوک له دې ټولو پرمختګونو سره سره افغانستان یو خطرناک ځای یاد کړ چې په وینا یې دا هیواد تر اوسه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی. خو د پنټاګون ویان ټینګار وکړ چې موږ به هغه ملاتړ ته چې په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کیږي دوام ورکړو او دا یو حیاتي ماموریت دی.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ډیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.
یو کاناډایي لوبغاړی چې د مرګ په حال کې وو لوی افغان انجلۍ اخیسمن شو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو ست نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه افغانستان بیا په هغو لسو مهمو کړکیچونو کې راوستل چې نړۍ به په 2018 میلادي کال ورسره مخامخ وي. خبرونه لیکي له څه باندې 15 کلونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د تروریزم په وړاندې پراخه مبارزه کې په افغانستان کې د طالبانو واکمني نسکور کړه، په دې هیواد کې جګړې او سیاسي بې ثباتي د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. طالبان پرمختګ کوي، د حقانی شبکه په لویو ښارونو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي او د اسلامي دولت ډلې هم د یو لړ هغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې شیعه مسلمانان په نښه شوي دي. ظاهرا داسې ښکاري چې دا ډله په دغو حملو سره غواړي فرقهیي شخړو ته لمن ووهي. تیر کال په دې هیواد کې د وسلوالو نښتو او ورسره د ملکي تلفاتو شمیر له هغې وروسته چې په 2009 میلادي کال ملګرو ملتونو د دا ډول پیښو ثبتول پیل کړي دي تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د فارن پالیسی په لیکنه که افغان امنیتي ځواکونه له دې زیات کمزوري شي، د دې خطر شته چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې پراخې سیمې له لاسه ووزي او محلي او سیمه ییز سخت دریځو ډلو ته فرصت په لاس ورکړي چې ورڅخه ګټه پورته کړي. د خبرونې په وینا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دغه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه د یوې سیاسي موضوع په توګه دومره زیاته یاده نه شوه. منتخب ولسمشر ترامپ که څه هم په کراتو په افغانستان کې د دولت جوړونې هڅو ته د شک په سترګه کتلي، دا چې دی د دې هیواد په اړه څه نیت لري تر اوسه روښانه نه دی. فارن پالیسی خبرونې د ځینو هغو عواملو یادونه کړې چې د افغانستان پر دولت فشارونه لا زیات کړي او هغه یې کمزوری کړی دی. خبرونه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترنګلتیا ته په اشاره لیکي چې دغه کړکېچ تیر کال په پاکستان کې ډیره په زرګونو افغان کډوال چې د کوربه هیواد لخوا فشارونه پرې زیات شوي وو اړ کړل چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو ستونزه لا پسې هغه وخت پراخه شوه چې اروپایي اتحادیې اعلان وکړ چې 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته استوي. د دغه پلان تر شا هم سیاسي انګیزه پرته وه، په دې معنی چې دغه اتحادیې له افغانستان سره بشري مرستې په همدې مسلې پورې انتړلې وې. پر دې ټولو سربیره د افغانستان اقتصادي ستونزو له مخکې د هیواد پر حکومت فشارونه زیات کړي وو. اکانومیست خبرونه څنګه ناکام دولتونه سنبال کېدای شي او ترامپ باید افغانستان یوازې پرې نږدي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. اته کاله مخکې اشرف غني او کیلر لوکرت د ناکامو دولتونو د جوړولو په نوم یو کتاب چاپ کړ. اوس ښاغلی غني په داسې موقف کې دی چې خپلې سپارښتنې عملي کړي. هغه د افغانستان ولسمشر دی چې دولت یې په 1990 لسیزه کې ناکام شوی و او کېدای شي بیا ناکام شي. اکانومیست خبرونه وړاندې په دې اړه چې ولې دولتونه په ناکامو دولتونو بدلیږي د یو لړ مهمو عواملو یادونه کوي او وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا له ورته سرنوشت سره مخامخ نشي باید یو شمېر خنډونه له منځه یوسي. د خبرونه په لیکنه له هغې وروسته چې باراک اوباما د ناتو ځواکونو ډېره برخه سرتیرې له افغانستانه وویستل، طالبانو او نورو سختدریځو د دې هېواد یو شمېر سیمې ونیولې او تیر کال د دې هېواد وضعیت په ټپه درېدلی و. که ډونالډ ترامپ پاتې امریکایي سرتیرې له افغانستانه وباسي، د دې ډېر خطر شته چې جهادي ډلې بیا قدرت ترلاسه کړي. د اکانومیست په وینا لومړی اقدام چې ښاغلی ترامپ باید وکړي دا دی چې لږ تر لږه په اوسنۍ کچه د امریکا حضور په افغانستان کې وساتي. په اوسنۍ کچه هوایي ملاتړ د افغان ځواکونو د روزنې او مالي تمویل هڅو ته دوام ورکړي. ترامپ پر دې سربیره پر پاکستان هم باید فشارونه زیات کړي چې طالبان پرې نږدي چې په خاوره کې امن ځایونه ولري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي که د دغه ګوند مشر نوم له تور لست څخه لرې هم نشي، حکمتیار به د افغان حکومت په مرسته کابل ته راشي. له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه ګوند مشر کابل ته د راتګ لپاره ویزې او یا هم د کوم هیواد اجازه ته اړتیا نه لري. د دغه ګوند یو ویاند حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل که افغان حکومت مرسته وکړي د حزب اسلامي د سیاسي زندانیانو له خوشي کېدو، د کډوالو لپاره د استوګنې د ځایونو له برابرېدو او د حزب اسلامي د مشر لپاره د اوسېدلو د مناسب ځای له ځانګړي کېدو وروسته به ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي.
تعزیرات برداشته شو نه شو، حکمتیار به کابل آمده نیست.
دی وایي که تعزیرات لرې شي او یا لرې نه شي، حکمتیار کابل ته راتلونکی دی او د راتګ لپاره هیڅ ډول ویزې او یا هم د کوم بهرني هیواد اجازې ته اړتیا نه لري. له دې وړاندې حزب اسلامي یو اعلامیه هم خپره کړې وه او په دغه اعلامیه کې د ګلبدین حکمتیار له قوله ویل شوي و چې حزب اسلامي د تعزیراتو لرې کېدل خنډ نه ګڼي او په ورته وخت کې د تعزیراتو رفع کېدو ته منتظر هم نه پاتې کیږي. حزب اسلامي د غبرګون له هغې وروسته ښیي چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ویستلو سره مخالفت وکړ. له هغې وروسته فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو په اړه شک وښود. څه موده وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې پر اساس ملګرو ملتونو ته د یو مکتوب په استولو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدونکې ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک نظر هم واخلو، خو هغه د موضوع له روښانه کېدو وروسته په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت به له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې پر اساس له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. دغه شورا مرستیال عطا رحمان سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تفاهمنامه تصحیح شوه. آنچه که دولت اسلامی افغانستان انجام داده میکنه
دی ویل که څنګه چې په هوکړلیک کې واضح شوی افغان حکومت چې په دې برخه کې څه کولای شي، هغه له ملګرو ملتونو څخه د دې غوښتنه ده چې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم ویستل شي. دا موضوع تعقیبوي او د عملي کېدو لپاره پوره هڅې کوي، ځکه په هوکړلیک کې افغان حکومت دغه شمنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم د حزب اسلامي وروستی غبرګون احساساتي او له وخته وړاندې ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. سیاسي کارپوه خالد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم لرې نه شي، نو له حزب اسلامي سره د حکومت هوکړه له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي.
د افغانستان حکومت دروند مسؤلیت لري د فعال ډیپلوماسۍ او د یوې کامیابې ډیپلوماسۍ پر اساس چې دوی باید د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په عین زمان کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او د غړو هیوادونو ترمنځ باید لابیګري وکړي، داسې کردار ادا کړي تر څو دغه موثق قدم له ناکامۍ سره مواجه نه شي او له ناکامۍ سره مخامخ نه شي.
له دې وړاندې د نړیوالو چارو کارپوه لطیف نظري ویلي و چې روسیه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ویستلو سره په مخالفت غواړي په نړیوالو پریکړو کې د امریکا د متحدو ایالتونو په مقابل کې ودرېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. یو کاناډایی لوبغاړی چې د مرګ په حال کې وو لوی افغان نجلۍ اغېزمن شو. د دې اغېز په اړه له عصمت څاروان اورو.
یو کاناډایی ورزشکار مارتن پارنل چې د مرګ په بستر پروت و وایي چې یوې افغان ورزشکارې روحیه ورکړه چې پر ژوند باور وکړي او بیرته فعال شي. پارنل یو کال وړاندې د مغزي سکتې له کبله د کوما په حال کې تر درملنې لاندې و، او دا تقریبا ورته ناممکنه ښکارېده چې بیا به دومره ښه کېږي چې ځغاسته پیل کړي. خو په دې منځ کې یوه افغان نجلۍ ولیده چې د ځغاستې په مسابقه کې ګډون کړی دی. د دې نجلۍ چې کوبرا نومېږي لیدو ده ته الهام ورکړ او له ځان سره بیا اراده وکړه. دی وایي ما له ځان سره وویل چې که ښه شوم او منډې مې وهلی شوی او د ځغاستې په سیالیو کې مې برخه اخیستی شوی افغانستان ته ځم او د ځغاستې په سیالۍ کې ترلاسه کړي پیسې به افغان ښځو ته ورکړم چې سپورت وکړي او خپل ژوند بدل کړي. پارنل یو له څو ګوته په شمېر بهرنیانو ځنی و چې د افغانستان په مرکزي ولایت بامیان کې د ځغاستې په سیالۍ کې برخه واخیسته. دوی له سمندره نږدې 3000 متره لوړ د اومو کورونو په کلیو کې په داسې حال کې منډې ووهلې چې شاوخوا یې طبیعي منظرې، پسونه، سخونداران او نور څاروي لیدل کېدل. د ځغاستې په دې سیالۍ کې دواړو هم ښځو او هم نارینهو برخه اخیستې وه، او دا د افغان ښځو د آزادۍ یو سمبول وګڼل شو. د دې سیالۍ د برخوالې کوبرا او 15 نورو افغان نجونو لپاره په ځغاسته کې ګډون د ګڼو نورو افغانانو په شان بې جنجاله نه ښکاري. دوی وایي په افغانستان کې ښځو ته آسانه نه ده چې په دا ډول سپورت کې چې د عامو خلکو په وړاندې کېږي ګډون وکړي. پارنل وایي کوبرا ته یې وویل چې هر څه هیر کړي، په آرامو اعصابو یوازې په ځغاسته تمرکز وکړي او په همدې روحیې میدان ته ووځي. پارنل وایي چې دا یې له ناروغۍ وروسته لومړی وار و چې په ځغاسته کې یې ګډون کاوه او دا خاطره یې هیڅکله نه هیریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا په منځني سپدولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شئ.
خبریاست چینایي څېړونکي وایي چې د نانو ټکنالوژۍ په مرسته او له غیر ارګانیک موادو څخه په استفادې یو ډول کاغذ جوړ کړی چې نه سوځي. د چاینا اورګ ویبپاڼې د راپور پر اساس چینایي څېړونکو د دې ډول کاغذ د جوړولو اراده د دې لپاره وکړه چې په 2015 میلادي کال د روسیې یو لوی پوهنتوني کتابتون وسوځید. د روسیې په دغه ستر کتابتون کې لږ تر لږه 1,000,000 ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول، او دا پېښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبل بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انسټیټیوټ څېړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
د یو نوي کاغذ په ارتباط مو له اسمت څاروانه معلومات واخیستل. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد ایوب لخوسته پر استولې سمس کې لیکي زموږ د ولسوالي خلکو اقتصاد کمزور دی، نو د همدې لپاره زموږ په ولسوالي کې کورسونه وړیا دي. د دانه دی لیکلي چې په کومه ولسوالي کې البته دا ډیر ویاړ ځای دی چې ځینې کسان وړیا کورسونه دایروي. سایل سالارزای لکوندوز لیکي طالبان د کندوز شهر او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ پر لاره خلک تلاشي کوي، له دولت څخه جدي توجه غواړو چې دا ستونزه هواره کړي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار لسیمي افغان حکومت ته پر نړیوالو فشار راولي تر څو ګلبدین حکمتیار له تور لست څخه وباسي. عتیق الله لغمان لیکي د ګلبدین راتګ د سولې پر پروسې مثبت تاثیر کولای شي. لخو سیوا اوریدونکو پرته لدې چې خپل نوم ولیکي سلام لیکلای دی او بیا لیکي دفاع وزارت باید له شمنوي عملیاتو ګټه واخلي. فطرت لګیلان ولسوالی پر استول اس ام اس کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د ګلوبدین حکمتیار د جهاد ستاینه کړې ده. عبدالعزیز الهام لکندهار پر استول سمس کلی کلی دی دولت باید لیداری فساد سر سخت مبارزه وکری. سردار آغا پر استول سمس کلی کلی دی دا کابل کندهار دلوی لار امنیت تا باید دولت جدی پام وکری. متی الله مظلوم له هلمند لیکي د روسي مداخله په افغانستان کې د اندیشنې وړ ده، باید افغان حکومت جدي پاملرنه ورته وکړي. اسد اندړ له میزان ولسوالي لیکي د هر افغان دا هیله ده چې په روان 2013 میلادي کال کې له طالبانو سره سوله وشي. ازادي راډیو په منځني سپټ ولسپښنې په ټول افغانستان کې اوري 8 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د بغلان والی وی په تالاو برفک ولسوالۍ کې د 12 کان کیندونکو د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه چې په تالاو برفک کې 12 کان کیندونکي ووژل شول. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په سنګین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دای مقداد او جغتو ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته. د فرا والی وایي له هغه ایراني څخه تحقیقات روان دي چې له ټانکر موټر څخه یې پرون څه باندې 100 کیلوګرامه خالص هیروین ونیول شول. د امریکا استخباراتي ادارو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر ورکړی تر څو له ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي او د امریکا پر انتخاباتو اغیز وشیندي. سلګونو امریکایي ټانکونه او نور پوځي تجهیزات د جمعې په ورځ د کښتیو په مرسته جرمني ته ورسېدل. او نړیوال سازمانونه وایي تیر میلادي کال د هغو پناه غوښتونکو شمېره 2/3 برخه کمه شوې چې د سمندر د لارې ځانونه اروپا ته رسوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وار پښو پاکستان ته په کوټه کې نڅرګند وسلوالو پر یو موټر ډزې کړې چې یو تن پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په پیښه کې وژل شوی او ټپي کسان هزاره ټکه مشیاګان دي. له کوټې د ازادي راډیو خبريال پرکوال میاخیل راپور لري.
د جمعې په مازیګر یو ټکسي موټر د کوټې ښار پر سپینې سړک له هزاره ټاون سیمې د ښار خواته را روان وو چې نڅرګند وسلوالو ورباندې نابرابر ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس چارواکي وایي وسلوال پر موټر سایکل سپاره وو. کله چې په یو ژر ټکسي موټر کې سپاره کسان شیخ حسیني کلي ته را رسېدلې نو دوی ورباندې ډزې وکړې او په موټر کې سپاره 15 تنه یې ټپیان کړل. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې نظامي روغتون ته یوړل شول چې په هغو کې د 2 تنو حالت مرګونی وو او له هغوی څخه یو تن سا ورکړه. په پیښه کې وژل شوی او ټپي کسان هزاره تو کم شیګان دي. د دې برید مسولیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنگوي العالمي پر غاړه اخیستی دی. په تیرو کلونو کې چې هم پر هزاره تو کم شیګانو څومره بریدونه سوي دي مسولیت یې لشکر جنگوي ډلې منلی دی. هزاره تو کم شیه مسلمانان د کوټې په مری آباد او هزاره ټون سیمو کې اوسېږي چې په تیرو لسو کلونو کې ورباندې لسګونه حملې سوي دي. د دوی سیمو ته پر ورغلیو لارو له تیرو څو کلونو راهیسې کلک امنیت نیول شوی خو بیا هم کله کله وسلوال پر دوی باندې په بریدونو کولو بریالي سي. په روان کال کې دا لومړی پیښه ده چې هزاره تو کم شیه مسلمانان پکې په نخښه کیږي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشران وایي په تیرو څو باندې لسو کلونو کې د ترهګرۍ په حملو کې شاوخوا زر تنه وژل شوي او تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي چې وایي له امله یې ګڼ شمېر خلک د پاکستان نورو ښارونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې هم 4000 مېرمنې چې له ښاره هزاره ټون سیمې ته په یوه ښاري بس کې روانې وې ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس به تر هغه مخکې امریکا ته ولاړ شو. د امریکا د فلوریدا ایالت په هوایي ډګر کې د ډزو له کبله 15 تنه وشل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. حمله کوونکی نیول شوی دی. تر پیښې وروسته له دغه هوایي ډګره الوتنې وسنډېدې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په ارتباط له سالم محمد صالح څخه.
امریکایي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فلوریدا ایالت په هوایي ډګر کې پر خلکو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. حمله کوونکی وروسته د چارواکو لخوا ونیول سو. د فلوریدا د فورت لودردل هالیوډ نړیوال هوایی ډګر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی، حمله کوونکی د میدان په یو برخه کې ډزې پیل کړې. د لارې په نامه یوې مسافرې چې سخته بیرېدلې وه NBC ټلویزیون ته وویل: موږ دلته ټیکسی یا هم د اوبر موټر ته ولاړ وو چې ناڅاپه مو د ډزو غږونه واورېدل. خلکو هرې خوا ته ځغستا پیل کړه. موږ د خوندیتوب لپاره دلته پروت وکړ. د امریکا په مشرانو جرګه کې د فلوریدا ایالت یو سناتور بیل نیلسن ویلي حمله کوونکی استیبان سانتیاګو نومیږي، او د ده په وینا چې پوځي پیژند پاڼه ورسره وه. دا لا څرګنده نه ده چې حمله کوونکی د پوځ غړی و که څنګه. د فلوریدا ایالت د بروارد کاونټي ښاروالي باربارا شارف ویلي وسلوال کس یوازې و. د ټلویزیونونو په تصویرونو کې ښکاري چې امنیتي چارواکو مسافرین د هوایي ډګر په څو ساحو کې سره راغونډ کړي دي. په ځینو نورو ژوندیو ویډیویي تصاویرو کې ځینې مسافر د ځغاستې په حال کې ښکاري. تر پیښې وروسته ټولې الوتنې لغوه شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ یو ویان آری فلایشر د خپل ټویټر په څو پیغامونو کې ویلي چې د حملې په وخت کې دی په هوایي ډګر کې و چې ډزې وسوې او هر چا ځغستل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ. ستاسو د روغتیا په هیله مو نن د سړکونو ستونزو ته کتنه کړې ده او د افغانستان د فواید عامې وزارت له مسؤلینو سره پرې غږېدلې یم. راځئ خبرونه به په همدې موضوع پیل کړو، بیا به نورو شکایتونو ته هم ورسو. زموږ یو اوریدونکی د کندهار ولایت څخه موږ ته زنګ ولې دی چې دوی د سړکونو په اړه یو مشکل لري. دغه ستونزه تاسو په خپله واورئ، بیا به د دوی پوښتنو ته تاسو ځواب ووایئ.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. مختار احمد د کندهار ښار څخه خبره کوم. وروره، د شکارپور دروازې په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلي او ښار سره بسته کوي. دغه درې کاله کېږي چې ټکور ټکور پروت دی، نه ښاروالي او نه پیدامه پاملرنه ورته کوي. صرف دې هغه خوا ته پاملرنه کوي چې هغه خوا نه کوي. پرمختګ یې ډېر خو دا همداسې سیمه ده چې خلک ډېر مشکل پر لري. سړک تر غاړه باندې ریت خرڅېږي، خوش خرڅېږي. سړک یې تقریبا درې متره قدر پیښي، نور ګرد دکاندارانو نیولی دی.
بله، استاذ سپتا سید دی اوریدون کې आवाज واوري دی ک تاسو دوی ته جواب ووایئ.
سلامونه ورسره، ما دې شنوندې आवाज مې واوري دی. السلام علیکم پتا سی باندې اوریدونکو. اصلا د وزارت فایده ما مسئولیت چی دی؟ تور شعرا ولایتی سرکونه او شعرا مسئولیت لري. دی ورور چی ویل چی قرید تقریه او شعر ترمنز دی شهری مسئولیت شعروالیان که دی او قریجاتو باندی وزارت انکشاف دهات پاقا باندی به سرکونه باندی او اداره برنامه سرکای ملی روستایی لري پاقا باندی مسئولیت بدوی که دی. مونج هم تلاش لرو چې د کندهار او کابل لار نه چې ډېر ورانسوي دي د دې کلو په د جنگونو په ارتباط او د وزن اضافه بار وسایتونه تخریب شوي دي، موږ خلې ځلې روان دي چې ان شاء الله به نوی کال موږ پلان لرو تقریبا 500 کیلومتر په دې سړک باندې اساسي کارونه وکړو.
بله، او دغه سي یوازې کندهار نه دی، زموږ اوریدونکو د نور ولایتونو څخه هم موږ ته پیغامونه رسولي. زه به یو څو داسې پرله پسې تاسو ته واستوم چې مختلف ولایتونه دي.
السلام علیکم. ورو دا د چارسیا سرک چې د چارسیا او د شادی سرک باید پوخ شي. د نخام متل سرک خام نه باید پوخ شي، ورغول شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. ډېر مشکلات دي ورو، دغه باید پوخ شي.
کونړ ولایت د نورګړ ولسوالۍ د سولت درې سره خبرې کوم. باید زمونږ سره خراب دی، حکومت زمونږ سره کومک وکړي. سرکونه زمونږ خراب دي، مشکلات دي، خلکو نه شي راتلای، کده تګ راتګ نه شي کولای. سرک ډېر خراب دی، باید نور کومکونه وشي چې دا سرک صحیح اساسي مونږ ته جوړ شي او هر رقم موټر تګ راتګ وکړي. ډېر مشکلاتو سره مونږ مخ یو.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول
کارکون کو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د شیرزاد او د ننګرهار لویه لار چې خرابه شوې ده او کار په بیړه سره نه کوي، دغه باندې باید پیدانې والا سام ستره کار روان کړي. وسلام.
السلام علیکم. جلال محمد مصفی علیم غزنی ولایت د ګیرو ولسوالی یم. موږ د اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې له مکور رانیولې تر شهر صفا پور دا سړک ټول خراب ده، ټکر ټکر ده، د ټکرونه هم له دې وجې کېږي، ټول ټک ټک ده. موږ دا هنه جنګرو چې دا جوړ کړي تر څو مصرف یې وسي، هم یې اودس ته ګټه ده، هم یې دولت ته ګټه ده.
زه د زابل ولایت نه خبره کوم. دغه له کلات څخه تر شاجي پورې دا سړک ډېر ښه خراب ده. هر وخت مشکلات وي، موټر چپه وي، موټر ټکر وي. زمار حکومت خدا خواهش ده چې دغه سړک دې جوړ شي. دا ډېر سخت دی، انتهای ډېر خراب شوی ده.
زه د روزګان ولایت د جلاوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د روزګان او د کندهار ترمنځ سړک په داسې شکل خراب دی چې مسلمان پر تللی بیا زړه نه شو کوي چې زه پر دغه لار باندې ولاړ شم. اتا د مټ د لاسه او د وړو پورته د لاسه موټران ټول کېبلوي. د روزګان او د کندهار تر مابین ټوله لار خامه ده. بیا نوې لار جوړه شوې ده، په دې لار باندې هېڅوک نه شي تللی. نو مسافرین راشي دي چې په بشپړه توګه داسې غواړي چې مړه شي درې او پر دې لار نه شي ولاړ. نو زه دغه لوړو چارواکو ته هیله کوم چې دغه لار که په دغه یوه میاشت دوه میاشت کې ونه رغول شي، د دغې لارې موضوع خلاصه ده. د روزګان او د کندهار ترمنځ به لار په بشپړه توګه قصه شي، نه به د مټ د لاسه، نه به د خطو د لاسه دا لار تلای شي، ځکه چې دا لار ډېره خرابه لار ده. دغه موږ پر لوړو چارواکو باندې راغلي چې دغه لار تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي او دغه خبر لار جوړه شي د روزګان او د کندهار بیا په تېره جراوته پورې. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خبر در سره کوم. زما ورور دغه موږ د کلاندی سړک ډیر سره په تکلیف دی او د کلاندی زراعت څنګه رومي بیندې مهمین دوانا دا موږ خپل په دغه لسکلګان پر نسو رسولای در به درې مټران نه خلو کړی دي په ورو په دوه په مرانیولې دي. ار سړي خپل د غواشې خرڅ کړی دی د مریض د فار مټر او هغه تر بازار کې دي. نو رومي رسیدي، نو بیندې رسیدي، نو دوانا رسیدي، نو مانګور رسیدي، ترکاری بالا ډیر د زموږ د وطن ګډ د شار په دغه کلابیس چلیږي. نو د دغه خواهش د کوم چې د لوړ مقام دي دا زما خبره ورسیږي. دا زموږ سړک دي فوران کړاله جوړ شي، مریضان په دا سړک ورسیږي دي چې تر سړک پر دې کډی باندې تر بازار تر ډاکټر نه رسیږي دي. مټر مټر څرخولې دي، دا مټر پایي خو مسوره د دې خلکو په لاس یوار کوي چې داخلي ډیر واج نه نیولې. دا غو په لاس یوار کوي. دا زموږ سړک نه جوړیږي ولا کلاس کال نور هم جوړ شي نه زره کور کله دې شي. دا څنګه چې پاته دی ورور بس دا زما یو وصیت واوري اجازه خلګي دا زما یو سرک را جوړ کی. وسلام ورحمت الله وبرکات.
سړی صاحب د دوستانو اوازونه مو واورېدله. البته دا فقط یو څو بیلګې مې راواخیستلی چې ډېر زیات موږ ته دغه سې شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه. نو ما غوښتل چې د دغو دوستانو اوازونه ستاسو سره شریکو یا د شکایتونه او ستونزې او ستاسو ځواب واخلو باندې.
بس مېرمنې موضوع اوازونه مو واورېدل. د ورونو شکایت پر ځای دي چاره سیاب مشتل چې زابل چې مشکل دی، شیرزاد ننګرهار چې مشکل دی، شهر صفا زابل خلاص شاجوی اورزګان دی راوت کندهار ټول خبر چې دی وکړه اصلي خبر دی وکړه. مشکلات کې واقعیت لري. وزارت فایده ما به خپل مسؤلیت په ارتباط پلان لري د نوی کال ان شاء الله د اورزګان دی راوت تقریبا 30 کیلومتر برنامه دی. تقریبا ان شاء الله یوم یش بعد پایلیږي د دې تدارکاتي مسلې روانه دي. تقریبا 30 کیلومتر ریکنستراکشن یا بسیزی کیږي که د خلکو مشکلات ان شاء الله حل کیږي. د زابل قلات شاجوی چې ما تاسو ته مخکې هم ویل چې د کندهار او غزنی او قلات او میدانشار کابل یو پروګرام اوس لرو که په هغه پروګرام تقریبا 10 کیلومتر د میدان وردک، غزنی او زابل په منطقه کې زموږ کار روان دی چې اساسي ترمیماتي دي او 50 کاله د نوي کال ان شاء الله موږ پلان لرو چې د دې سره هغه استونزي او مشکلات حل کړو. په دې ارتباط وزارت فائدہ مند تلاش دی کو مقصد اساسي مشکل وزارت مسلې بودجه ده یو مسله ده، او بلې مسلې د امنیت مسله ده. تاسو خو پوهیږئ چې اصلي مسله ساختمانی چې دی روان دي سرکونو په ارتباط یوازې په یو منطقه کې نه دي، د یو څو کیلومتر په ارتباط په اولدوالي او لندوالي په دې ارتباط کاروبار دي. د پلچکو مسله ده، د ترمیمات د پلونو مسله ده، د سرکو مسله ترمیماتي دي، چې دي امنیتي مسله ډېر په زموږ کاروبار ارتباط لري او ارتباط نیسي. موږ د خلکو نه د شورای ولایتي نه د والیانو سره ډېر ارتباط نږدې کړی دي، او په میتونګو باندې د هغوی مرسته غواړو، د خلکو مرسته غواړو چې دا پروګرامونه چې تنظیمیږي هغوی زموږ سره مرسته وکړي، او موږ کولای شو د هغوی په مرسته انشاءالله خپل پروګرامونه او کاروبار تکمیل کړو. سایر ولایت افغانستان هم که هست، پروګرامهایی که ما داریم برای کل افغانستان، حفظ مراقبت سرک ها در سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک هست داریم. یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شهرهای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شهرهای کابل قندهار به سال آینده داریم انشاءالله. و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم.
بله سلای سم محترم، یو بل پښتنه چې دغه دوستانه مطرح کړي ده، البته ما اوس ژغت است دروانه ورو د دوی یو ستونزه ده چې تاسو په خپل یادونه وکړي چې د امنیتی ستونزو سره سره تاسو دغه کار کوي او سړکونه جوړیږي په تینو سیمو کې، خو شکایتونه ده چې په هغه ځایو کې چې دغه سړکونه سته هم جوړ شوی هم دي، کیفیت یې دونه ښه نه دی او هغه پر د یو څه لنډې مودې وروسته بیرته خرابیږي. هغه پوخ سړک دی، بیرته خرابیږي، یعنی د عبور مرور دپاره آسان نه یې، تګ راتګ ورباندې یا هم ډېر جمپونه لري او یا درز پیدا کوي یا څه رقمې. دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کړه کې، تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي؟ آیا څارنه کیږي که نه کیږي د دې جوړولو پر مهال؟
د یو مشکل د سرکونو د تخریبات مسله ډېر چې مستقیم نقش لري، هغه د وسایطو بار دی. متاسفانه دا سکتور خصوصي وسایط چې تجارتي بارونه د بندرونه له هرات د کابل لخوانه د کندهار کابل لخوانه راوړي، تاسو حتما نیو دا ورونه هم چې دا خبره چې کړی دي حتما زما خبر نه مني چې هغه وسایط چې ډیر ګران بار لري هغه د سرکونو د تخریب عامل دي. وسایطی که باربری توناژ اضافه دارند و در مسیرهایی که بارای تجارتی میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است. در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندهار کابل ساخته شد، متاسفانه در اون سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود، مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود، لذا کیفیت در اون زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین‌المللی ساخته نشد و سراب تخریب گرفت. توجه وزارت فایدامه ای است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت و کنترل، تستای لابراتواری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود، و امروز وزارت فایدامه به تناسب 10 سال قبل ظرفیت های بهتر و بیشتری را داره تا بتانه که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کنه و او را به بره برداری بسپره. زما هیلم داده، زمون هیله، زمون به فایدامه مسئولین و هیله هم داده چه کمپری والا اخپل مسئولیت، اخپل وظیفه، اخپل دنده پس صداقت سرترسی. زمون هیله داده چه خلق و زمون سر مرسته وکی، سکتور خصوصی ترانسپورت زمون سر مرسته وکی، سرک یوازی در فایدامه وزارت ندی او در وزارت فایدامه یوازی مراقبت دی او ساختمان دی. استفاده کول طول خلق، طول در افغانستان خلق دی مسئولیت لری او در حقوی در امتیاز دی. پدې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت بربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوي دي چې وزن پر اکسل باندې مشخص دي، هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجې او حفظ مرغبت مسالې ته سرته ورسو.
بله سلیس محترم، اوس که چیرې دې ته فکر وکړو چې دا باربري موټر راځي یا سوداګر راوړي، دا خو معمولا پر لویو لار باندې ځي، نو دا د کلیو ترمنځ لارې چې دي یا د کوچنیو ولسوالیو ترمنځ لارې چې دي، پر دې باندې آیا فکر کوئ چې یوازې باربري موټر دا مشکل ایجاد کوي که یا کیفیت د موادو هم هغه سینه دی چې باید وای؟
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم، اما در شهر سرکای بین ولسوالی ها و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده. طی سالهای گذشته سرکای اسفلتی که ساخته شد، برنامه دی بی سی و طی همو طریقه انجذاب جغلسی ها را استفاده کردند که بتانند سرکا در اسرع وقت تکیل شوه و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ مراتب برای ارتباط ولسوالی ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب از این پروگرام ها تکمیل شود. این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه، از روزی که تکمیل میشه، حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیفتر بود. و حال توجه بر این است که تمام پروژه‌ای که تکمیل میشه دوره گارانتیش را ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و بر علاوه از اون که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فایض احمد تسلیم داده میشه، به اون اساس ما به اساس پلان و برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریشه دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک را ما معیاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20-25% ازیره. ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا اون سرک را ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چیز برنامه وزارت فایده ماست.
د افغانستان د فواید عامه وزارت د سړکونو د حفظ و مراقبت مرستیال عبدالرحمن صلاحی و چې ستاسو ستونزې اورېدلې او هیله ده پر کال او یا هم په نږدې راتلونکي کې ټول سړکونه معیاري سي او د ټولو هیوادوالو ګڼې ستونزې هوارې سي. تر یوې لنډې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو، راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ژمنې سره سم ستاسو نور تلیفوني تماسونه هم خبرېدو ته آماده دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم، زما نوم نور احمد دی، د کندهار ولایت ستاسو په تماس کې یم. ورور، زموږ دغه شکایت دی چې دغه پوډر خرڅونکي او دغه چرس خرڅي دغه په شهر کې بیخي ډېر سوي دي. تاسې راسئ ورور، دغه ستاسو خبریال صادق رښتینی صاحب ته ووایه چې دلته د جامع عمر سره پر دغه د دیواله طرف ته چې وګوري د المرو خواته چې دغه ته سار مال او د مازګر مال بیخي ډېر ځوانان په هفته دي پر هم عمومي سړک یې څکوي. دغه امیر صاحب امنیت نه ویني، پر شل متره یې پوسته ده. پوستې والا ته مو خبر ورکړی دی چې وروره دغه د خدای لوی وګوري، دغه ځوانان دي، دغه پخته دي، دغه بند دغه مؤمنان دلته تېرېږي، د مکتب وروره دا نور ځوانان تېرېږي، ټول ورته ګوري. ښار مو بیخي سر په بدل دی. دغه وروره کچ اکبران دي، دغه نور ساکیان دي، پر هر کچګر باندې ساکي دي، پر هر کچګر باندې ور ساکی دي. که چیرې دین وایي چې موږ نه په خبر یمې، ورور نه پیژنو، زه ورسره ځم پر دغه ورور دې ګاډ دروازې سره پر دغه عمومي جاده کې د 15 شپته کس ساکیان ډېر ښه نیولړیږي. دا ولي ورور د خدای ریدي، دغه زموږ ورور ژغ د قومندان صاحب د امنیت ورسوي، د قومندانۍ چې ورسوي، وادي صاحب چې ورسوي، چې ورور دغه ښار ورځ په ورځ خرابېږي، د ځوانانو نور پخته کېږي، د خدای ریدي، د قرآن ریدي. ورور، اوس ته سراسي دغه خبریال راواسته وي چې دغه خالي پر دغه یوه جاده باندې څو کسان دلته پخته دي. نور موږ نه نیسم. ازادي راډیو ته مننه. السلام علیکم.
لوګر ولایت ازل ولسوالۍ دلته ورور په ازل ولسوالۍ کې د شپې د مخ د چرخصو ګاډي تېرېږي. حکومت یې هم نه خوري، قومندان د شپه د جت کسې روپۍ جت کسې پنځه سوه روپۍ ورکړي.
او ټول دنده ټول روان کې تاسو یو غږی ټول په اخلي او د چارسو باټر دی د ټول کمانډر په خپل سر کارونه شو پنجرې په خپل سر شخصي کارونه ته کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. خلیفت جمعه د سپین بولدک د ویس د نوي کلي د شیر بازار خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې دلته یو پنځه شپږ حمام دي د حکومت مداخله ده چې دغه حمامو چې دوی ډېر بد شیان سوځي د دغه مخنیوی وکړي. ډېر زیات تاوان دي ودې خلکو ته. څوک د سترګو په ناروغۍ اخته دي او څوک د پښو په ناروغۍ اخته شوي دي. په دې حمامو چې دا پنځه شیان دوی مړي دا تور دا تورونه سوځي دا تور ګام پورته کېږي. ته چې وا د سوسو بچی د پلار کنده پنځه شپږ حمام دي په یوه ځای کې ژوندي سره دا ګرده دا کار کوي. د حکومت مداخله ده چې دغه مخنیوی وکړي.
سلام علیکم. حیات الله د کندن نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلام نه مې پیغام دا دی چې په دې تنظیم چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي. ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي. نو یو اته کیلومتره ساحه چې چا زاده کړي هم د قهرمانۍ دعوه کوي او بل بې سواد دی د افسرۍ او انتر جنرالۍ دعوه کوي. نو هله مې وزارت دفاع ته دا ده چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي او هغه څوک چې د امیر لایق باید د امیر شي. ځکه د اول سر نه دا توازن خراب شوی د هغه وخت چې صبات الله مجددي صاحب په افغانستان کې پاچا شو د خپل دفاع دپاره یې دوستم ته د ستر جنرالۍ لقب ورکړی شو. نو باید داسې ونه کړی شي او ټول افغانان د افغانستان اوسېدونکي دي باید یو رقم توازن وساتل شي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. اواز د خبر سو ستونزې مو اوریدل سوې. خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او که نه وي اوریدلې نو موږ په هر خبرونه کې یو موضوع بیلو او چارواکو ته رسو چې تاسو ته ځواب وي. مننه چې د خبرونه تر پای را سره وي او زما د همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې یو ځای سره په دې خبرونه کې همکاري کوي. ستاسو د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چدر گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چدر گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شي مور 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 تر زما هر سب خلاص مکه تر زما دی تر زما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان ټول دنیا شي هات چه در کور ما سترګ میر
لرم
یواز تالرم لوی دفتن مت یواز تالرم مور 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 گرانل هر چان رات زکه تزما دی تزما بپو زما دکه او مرد دیر شاتان دی قربان تولا دنیا چه در گور ماستر گمیر نار نار ناشی چمیرہ